راه بودید. حالا هم اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
در من نیمی صاحب قدرمنو آوریدن کوتاست هم سلامونه. آزادی رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي او پترس کې راپورونه او لرو او دغه راز دوه اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت سره په سر کې د دې ساعت خبرونه په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ګډه کمیټه د ایجنډا پر جوړولو نن دوهمه غونډه کوي. بلجیم وایي راتلونکی کال به خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي او سعودي عربستان وایي د امریکا راتلونکی حکومت د ایران اتمي موافقې ته تر بیرته ورګرځېدو له عربي هیوادونو سره مشوره وکړي. د خبرونو تفصیل تاکل شوی ده چه ده افغان دولت و طالب مده کچانو گرده کمیتنن پا دوحه که ده ایجنده ده جوڑولو پر سر دو همه غونده وکدی. ده ننانه غونده ده جوڑولو خبره ده افغان مرکچی پلاوی غری نادر نادری او ده طالبانو ویند محمد نعیم وکده. ده گرده کاری کمیته پرون شنبه لمرانه غونده وکده او ده بین الافغانی خبرو ده اصلی ایجنده پر سرنگوالی او جوڑولو خبری وکده. پا دوحه که ده مرکچان ده تیر سپتمبر پا دولسمه خبرو تکشین استل. خول نیش د دری میاشت وروسته تیره میاشت تیره چهارشنبه دواړه لوري د خبرو پر تګلاري موافقې ته ورسېدل. له دې وړاندې د افغان دولت مرکچانو ویلي وو کله چې ایجنډا بشپړ شي په خبرو کې به پر اوربند بحث د ټولو مسئلو په سر کې وي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په ټول هیواد کې د څه باندې 18 میلیونه نیالګیو په ایښودو شنه ساحه 80% ته رسېدلې ده. د دې ادارې د طبیعي ساحو د ساتنې مشر جلال ناصری تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ تیر کال یو طرح تر ما رئیس جمهور ته وړاندې کړل چې دغه طرح په اساس باندې په ټول هیواد کې باید موږ 2 میلیونه نیالګي کینولي وو چې خوشبختانه 18.5 میلیونه ته لوړ شو او د موږ هغه د شنو ساحو فیصدي د 80% څخه لوړ ده.
ناصری همداراز وایي سږ کال هم پلان لري چې په ټول هیواد کې 25 میلیونه نیالګي کښېږدي. تاکل شوی ده چې بلجیم په راتلونکي 2021 میلادي کال کې خپل ټول سرتیری له افغانستان وباسي. د بلجیم رسنیو پرون شنبه د دغه هیواد د دفاع وزیر لودیو ان دیوندر په قول وویل له افغانستانه د ځواکونو وتلو ته چمتووالی نیسي. میرمن دیوندرو په یوه مرکه کې ویلي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو طرحه راتلونکې اونۍ پارلمان ته وړاندې کوي. دا مهال د بلجیم اویا سرتیری په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د ننګرهار چارواکي وایي 14 تنه د بیلوبیلو جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه کسان د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې نیول شوي کسان څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي له ایران سره د یوې دوامدارې موافقې یوازینۍ لار دا ده چې امریکا له ایران سره اتمي موافقې ته تر ستنېدو مخکې د خلیج له عربي هیوادونو سره مشوره وکوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ وویل له ایران سره اتمي موافقې ته بیرته ستنېده سخته کار دی، خو دی په دې برخه کې پر خپله خبره ولاړ دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فرانس پرس خبري اژانس ته وویل توقع لري چې له دوی سره به د امریکا راتلونکی حکومت مشوره وکوي. د وویل له ایران سره د 2015 میلادي کال اتمي موافقه د سیمې د هیوادونو له مشورې پرته وشوه چې په نتیجه کې بې اعتمادي لا ډېره شوه. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیس له اعتراض کوونکو سره ونښتل. پولیس وایل لانجه هغه مهال پیل شوه چې پارېدلو اعتراض کوونکو موټرو ته اور ورته کړ او د پولیسو خواته ډبرې او لرګي واچول.
چارواکي وایي چې پرون د دې نښتې په پای کې دوه ویش اعتراض کوونکي ونیول شول. دا دوهم ځل دی چې په پاریس کې خلک د اونۍ په وروستیو کې د یو نوي امنیتي قانون پر ضد سړکونو ته راوسي. او د جاپان فضایی اداره وایي یو کپسول چې د آسماني تیږو نمونې پکې وي د استرالیا د جنوب په یوه لرې سیمه کې موندل شوی دی. دا کپسول د جاپان له هایو بوسا ستوربیړۍ څخه جلا شوی و. هایا بوسا دوه ستوربیړۍ په 2014 میلادي کال استول شوی وه او په 2018 میلادي کال ریګو سیارګۍ ته ورسید، خو مخکې تر دې چې له هغې بیرته د مځکې خواته راوګرځي هلته یې یو نیم کال سروې وکړه او د هغې د سطحې نمونې راټولې کړې. کپسول چې په یوه ثانیه کې په 12,000 کیلومتره سرعت د مځکې اتموسفیر ته داخل شوی و بالاخره د استرالیا په کوپر پدی سیمه کې وموندل شو. دا کپسول به د څېړنو لپاره د جاپان د فضایي تحقیقاتو یو مرکز ته یوړل شي. زمو شخله آزادی رادیو اوري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي له طالبانو سره د خبرو په نتیجه کې د یو داسې نظام هڅه کوي چې ټولې خواوې پکې شاملې وي. ژورنالیستانو یو وار بیا د الیاس دایی د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. په کندوز کې ځینې خلک وایي پر طالبانو سربیره پخوانیو جهادي قمندانانو ته د وسلو توزیع هم د دوی امنیت خراب کړی.
خلک په یو ناامنه فضا کې ژوند کوي، نشي کولی چې د ماښام له خوا نه باندې ووځي.
په کونړ کې د ډاکټرانو د اعتصاب له کبله د خلکو کړاوونه زیات شوي. ډاکټران وایي
موږ سبل لار نه ده پاتې، ولایت تعریض شوي، ولایتي شورا تعریض شوي، موسسې ریاست ته اته او تر وزارت ته ولاړو.
خو په کندهار کې اوس یو خصوصي روغتون د زړه جراحي کوي. اته بجې او و دقیقې شوې. زموږ شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو د دې روان خپرونې په دوهمه نیمه کې حقیقت سره او تاندې څنګې اونیس پروګرامونه لرو. افغان دولت وایي له طالبانو سره له جوړجاړي وروسته به داسې سیاسي نظام رامنځته شي چې ټولې خواوې پکې شاملې وي. دا څرګندونې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب داسې مهال کړې چې په دوحه کې د خبرو په ټپه ولاړ حالت مات شوی او د خبرو نوی پړاو پیل شوی دی. د دغو خبرو یو مهم بحث هم د افغانستان د راتلونکي نظام څرنګوالی دی چې تر اوسه دولت او طالبان په اړه یو خپل نه دی. تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د امریکا او طالبانو د دوه له هوکړې وروسته اوس د افغانانو او نړیوالو شریکانو سترګې دوه کې د افغان دولت او طالبانو هوکړې ته دي. لدی سره ډیرو ته دا پوښتنه پیدا کیږي چې که دغه افغاني خواوې جوړجاړی کوي نو د افغانستان راتلونکي نظام به څه ډول وي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی داسې نظام رامنځته کوي چې د طالبانو په ګډون ټول خواوې پکې شامل وي. خاغلی محب تیر ماښام د منځنی ختیځ د ستونزو حل په نوم کنفرانس ته چې بحرین کې جوړ شوی و وویل له نوي نظام سره به داسې افغانستان رامنځته شي چې له ځان او ګاونډیو سره سوله کې وي.
The Afghan government is negotiating with the Taliban.
افغان حکومت له طالبان سره خبري کوي چې سیاسي حل لار پیدا او طالبان په حکومت کې شامل کړي. موږ ممکن په دې وټواني چې یو داسې نظام رامنځته کړو چې ټول افغانان پکې ځان وګوري او د هغې نظام په چوکاټ کې د فکرونو استازیتوب وسي چې موږ یې جوړو.
Form of system that we establish.
خاغلی محب که څه هم د جوړیدونکي نظام بشپړ څرنګوالی مشخص نه کړ، خو له دې وړاندې دولت په جمهوري نظام او برعکس طالبانو بیا په سوچه اسلامي نظام ټینګار کړی دی. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام آزادی راډیو ته وویل چې د نظام د څرنګوالي په اړه خبرې له وخت مخکې دي، خو په خبره یې راتلونکی نظام باید په اسلامي او ملي اساساتو بنا وي. په یو نظام کې د طالبانو او نورو افغانانو د راټولېدو هڅې داسې مهال کیږي چې د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي د افغانستان له تر ټولو لویې جګړې ټول عسکر وباسي. دا مهال امریکا افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 4,500 ته راکم کړی او ټاکل شوی راتلونکي جنوري میاشت کې دا شمیر 2,500 ته راټیټ شي. له افغانستان په بیړه د امریکایي سرتیرو وتلو پر افغان دولت سربیره یو شمیر امریکایي سیاستوال او قانون جوړونکي هم اندېښمن کړي. تازه د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د هغه اقدام مخه ونیوله چې غوښتل یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ناببره کم کړي. د امریکا د 2020 میلادي کال د ملي دفاعي جواز قانون له مخې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو پریکړه د امریکا د نورو ادارو تصویب ته هم اړتیا لري. د ټرمپ د ادارې لوی درستیز وړ مورز وویل دوی به 2500 ته د خپلو سرتیرو له راکمولو وروسته هم افغانستان کې دوه لویې پوځي اډې وساتي. دا چې دا پوځي اډې به تر کومه وخته ساتي او که چیرې د اوږد وخت لپاره وي د طالبانو او امریکا له هوکړې به سرغړونه نه وي، دا هغه پوښتنې دي چې مارک میلي ځواب کړي نه دي. خو میلي ویلي افغانستان کې د دوی د سرتیرو راتلونکی د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن په پریکړې پورې اړه لري. بایدن د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي وو که بریالی شي افغانستان کې به 2500 سرتیری پریږدي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د امریکا د کانګرس غړیو د یوې لایحې د تصویب له لارې د افغانستان د نورو ځواکونو د ایستلو لپاره د ولسمشر ټرمپ د هڅو د مخنیوي کوشش کوي. کانګرس که چیرته کانګرس دا طرحه تصویب کړي، د ټرمپ حکومت مکلف دی چې له افغانستان د نور ځواکونه ونه باسي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوانی کوي.
په 2020 میلادي کال کې د ملي دفاعي صلاحیت قانون په افغانستان کې د نورو امریکایي سرتیرو د کمولو په برخه کې د امریکا پر دفاع وزارت سربیره د نورو حکومتي ادارو نظرونه هم اړین بللي. ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو اوږد موجودیت پای ته ورسوي. په دې هیواد کې د 2020 میلادي کال د پایل راهیسې د امریکایي سرتیرو شمیر له شاوخوا 15,000 څخه تر تیرې میاشتې پورې 4,500 ته راښکته شو. په اکتوبر کې د امریکا ولسمشر همدارنګه ژمنه کړې وه چې د کرسمس تر جشن پورې به ټول امریکایي سرتیری کور ته ستنېږي، خو اوس د دې چارې احتمال کم ښکاري. په 2020 میلادي کال کې د امریکا د ملي دفاعي صلاحیت قانون چې د دې کال لپاره پوځي بودیجه ټاکي، کانګرس ته د دې اجازه ورکوي تر هغې چې پینټاګون او نورو ادارو په جزئیاتو ریپورټ نوي ورکړي چې په افغانستان کې په کم شمېر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل به د امریکا په ملي امنیت او نورو مسلو اغیز نه کوي. د سرتیرو د کمولو بودیجه کم کړي. د امریکا سټارز اند سترایپس ورسپانه چې د دې هیواد د پوځي مسلو په اړه مطالب خپروي، د قانون د دې طرحې په حواله وایي که چیرې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4,000 څخه کمیږي نو کانګرس ته به دا ډول راپور سپارل ضروري وي. پخوانی افغان ډیپلوماټ او د اټلانټیک په شورا کې څیړونکی عمر صمد د دې قانون د طرحې په اړه وایي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه په امریکا کې په سیاسي موافق او مخالف نظرونو سربیره کانګرس د راتلونکي کال په پوځي بودیجه کې هم په دې اړه یو شرط رامخته کړي څو ولسمشر ټرمپ ونه توانیږي په یو اړخیزه توګه له افغانستان څخه ګڼ شمیر امریکایي سرتیری وباسي. ښاغلی صمد وایي په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو مشروطول د امریکا کانګرس لخوا د نظامي بودیجې د تایید د یوې لویې طرحې وړه برخه ده چې باید په راتلونکو ورځو کې تصویب شي.
تر څو چې دا تاییدیږي هغه څه چې ټرمپ یې پریکړه کړې مخته ځي، خو د دې امکان شته چې په یوه مرحله کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو مخه ونیسي. که داسې وشي امکان لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 2,500 چې ولسمشر ټرمپ یې غواړي زیات پاتې شي، او یا په اوسنۍ مرحله کې چې 4,500 دي پاتې شي.
ستار اند سترایپس وایي په داسې حال کې چې د امریکا د استازو جرګې او سنا مرکچیان خپلو کې د دې طرحې په وروستۍ مسوده سلا شوي، کانګرس په یو ریپورټ کې ویلي حکومت د اساسي قانون له مخې مسؤلیت لري چې کانګرس او د امریکا خلکو ته په منظمه توګه او پر وخت په افغانستان کې د امنیتي عملیاتو او ډیپلوماټیکو هڅو په اړه هر اړخیز معلومات ورکړي. په ریپورټ کې همدارنګه ویل شوي چې د سرتیرو نور کمول باید د متحدانو او افغان حکومت سره په همغږي وي.
آزادي رادیو
افغان چارواکی وایي د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی د قتل په تړاو یوه شبکه پیژندلې ده. د ولسمشر مرستیال وایان دوا خان مینفال پرون شنبه په هغه غونډه کې دا خبره وکړه چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا د الیاس دایی د هڅو د درناوي لپاره جوړه شوې وه. خاطر پردیس دې غونډې ته تللی و.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د شنبه په ورځ کابل کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو یادغونډه جوړه کړې وه. په دې یادغونډه کې ګڼو دولتي چارواکو ګډون درلود. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال د دایی د وژل کېدو په تړاو د وی شبکې د پیژندنې خبره وکړه. مینپال وایي وژونکي به ډیر شر معلوم شي. ښاغلی مینپال دا خبره داسې مهال کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په دې اړه د څېړنو خبره کړې وه. د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو بیا د ارواښاد دایی د وژل کېدو په قضیه کې امنیتي بنسټونه ګرمو بلل. د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون استازي عزیز احمد تسل په حکومت انتقاد وکړ چې د دایی د وژل کېدو په تړاو غلی دی.
زندانیان چې هغه په زندان کې ناست دي هغه نه غواړو، موږ هغه کس نه غواړو چې هغه په نورو ماینونو چسپکي ماینونو کې داخل وي. تر وایي چې والا یا سم همدې وژن پل تاسو ته والا یا پل له ځانه واړو یا غل په لاس را کړه. که رښتیا هم دا قدم دا پل طالب ته ولاړ وي، طالب هغه دې ادرس لري،
د ښاغلي تسل په خبره که حکومت د الیاس دایی وژونکي ولس ته په ګوته نه کړي، د رسنیو د ملاتړ بنسټونه به په دې برخه کې لاس په کار شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې تېر ماښام یو شمېر کسانو له خوږیانو ولسوالۍ څخه د وطن مړی د احتجاج په توګه د غزنی ولایت د والي دفتر مخې ته راوړی و او د انصاف غوښتنه یې کوله. د دې موضوع په اړه نور تفصیل د حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې واورئ.
دا شنبه ورځ ماښام ناوخته د غزنی ولایت مقام مخې ته یو ټونس موټر ولاړ او د موټر تر څنګ شاوخوا شل تنه کلیوال راټول سوي. دوی وایي له خوږیانو ولسوالۍ څخه دلته په اعتراض راغلي. د موټر پر سر په زیړ پوړي یو تابوت هم تړلی دی. دغه اعتراض کوونکي وایي په دغه تابوت کې د یو زلمي مړی دی چې نن د ورځې له غرمې وروسته د یادې ولسوالۍ په سیدانو کلي کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې وژل سوی دی. دوی وایي په دغه برید کې 15 تنه ماشومان ټپیان سوي هم دي. دغه اعتراض کوونکي وایي ډیری وخت له دوی سره دغه ډول پیش کېږي خو غږ یې نه اورېدل کېږي. دلته له راتګ څخه موخه یې انصاف غوښتل دي. دا اعتراض کوونکو له ډلې څخه یو تن ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم حاجي غلام الدین دی، موږ دلته جنازه راوړې ده. دا لږ دی، له 1100 تر 1200 کلو عمر دی. دا زموږ د خوږیانو د سیدانو د کلي جومات یې وویستی تیاری، نو دا هلک یې شهید کړی. 15 هلکان نور هم زخمیان دي.
په غزنی کې بیا د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت وایي له دغه پیښې څخه د دوی روغتون ته کوم ټپي نه دی وروړل سوی. په غزنی کې ډیری وخت دا ډول پیښې کېږي چې د سیمې خلک وژل سوي ولسي کسان او دولتي چارواکي بیا وسلوال طالبان ګڼي، خو د دغه پیښې په اړه تر اوسه پورې دولتي چارواکي له څه ویلو څخه ډډه کوي.
د کندوز ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو ته د وسلو له ویشل کېدو سره د دغه ولایت ناامني نوره هم ډېره شوې ده. دوی د دولت د وسلوالو مخالفانو له درکه د رامنځته شوې ناامنۍ تر څنګ د جنایي پیښو د ختمېدو غوښتنه کوي. اجمل آریان له کندوزه.
د کندوز ښار ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت خراب شوی او له کبله په ښار کې د جنایي جرمونو، وسلوالو غلاوو او د انسان تښتونو پیښې هم زیاتې شوې دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی عبدالصمد احمدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
خلک په یو ناامنه فضا کې ژوند کوي. ډیری کورنۍ نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي د سبق ویلو لپاره، نشي کولای چې د ماښام له خوا نه باندې ووځي یا کوم سودا یا کوم کار ولدي هغې پسې لاړ سي.
خو د کندوز د امنیت قمندانۍ ویانې نمدیر رحماني بیا وایي چې امنیتي ځواکونه د امنیت تامینولو په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي تر څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
شش تن مزدون در پیوند به قضیه
شپږ تنه د جنایي جرمونو په تور د کندز ښار له بېلابېلو سیمو څخه په دوه وروستیو ورځو کې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. له نیول شوو کسانو پلټنې روانې دي او له پلټنو وروسته د دوی دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي. خو د خلکو په وینا چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعاله حضور سربیره په دې وروستیو کلونو کې د یو شمېر جهادي ګوندونو لخوا پر ځینو پخوانیو قوماندانانو هم وسلې ویشل شوي او له کبله یې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو کچه هم لوړه شوې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. څلور اونۍ وړاندې جو بایډن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شو. په جورجیا ایالت کې درې ځلې رایې له سره وشمیرل شوې خو لا هم ډونالډ ټرمپ خپله ماته نه مني او وایي چې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې د لومړي پاراګراف جملې دي. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی: آیا موږ د ټرمپ او بایډن د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو لپاره د منځګړۍ مرستې ته اړتیا لرو؟ لیکوال یې بیل لري چې د افغانستان نوم واخلي، د امریکا او روسي انتخابات د افغانستان د ولسمشرۍ له ټاکنو سره پرتله کړي. لیکوال فرح سټاکمن د مقالې په دوام کې کاږي: په یقین جو بایډن هم ولسی رایي او هم الکترول کالج رایي وګټلې، خو ولسمشر ټرمپ یې منلو ته تیار نه دی. دی د ځان د ملاتړ لپاره په شمال، جنوب او ګڼو نورو برخو کې ځینې ملیشه هم لري. دا وضعیت د کوم بهرني هیواد د باندنیو چارو وزیر ته شرایط برابروي چې راشي او هغسي د دواړو ترمنځ واک وبیشي چې په 2014 میلادي کال په افغانستان کې جانکيري وشلې. ممکن د دغه ویش په نتیجه کې ترامپ د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس شي او یا کېدای شي د ملي پخلاینې مسؤلیت په غاړه واخلي، خو که دې معاملې نتیجه ورنه کړه شاید د دې وخت وي چې لویه جرګه دایر شي. سټارز اند سټرایپس دې ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا د کانګرس غړیو د ترامپ د حکومت له لوري له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر ایستلو مخه نیولې ده. د ورځپاڼې پر اساس د کانګرس غړیو د 2021 کال د ملي دفاعي صلاحیت د قانون په وسیله چې پر اساس د پوځیانو تر ایستلو وړاندې د حکومت د نورو ادارو نظرونه باید وغوښتل شي، د ترامپ د اقدام مخه ونیوله. د روان 2020 میلادي کال په پیل کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 10,000 و، خو اوس 4,500 تر کم کړی شوی دی. د ورځپاڼې پر اساس ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم کم کړي او د امریکا د دې اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه خپل هغه ژمنه عملي کړي چې د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په کمپاین کې کړې وه. سټارز اند سټرایپس لیکي: اوس داسې نه ښکاري چې تر کرسمس پورې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د ټرمپ غوښتنه عملي شي.
په کندهار کې په لومړي ځل په یو خصوصي روغتون کې د سره جراحي عملیات کیږي. مخکې تر دې خلک مجبور ول چې د دې ډول ناروغي د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او ډیر لګښت وکړي. د کندهار صادق رښتینی نور حال درکوي.
په کندهار کې د میرویس حافظوي روغتون د ارقامو په اساس د هغه ناروغان شمیر تر پخوا زیات شوی چې د زړه په بیلابیلو ناروغیو اخته دي. دغه روغتون د معلوماتو په اساس هر ورځ په اوسط ډول 4-5 پورې دغه ډول ناروغان چې د زړه بیلابیلې ناروغۍ لري دغه روغتون داخله واټ ته مراجعه کوي. په خو به دغه ډول ناروغان چې په درملو به درملنه کېدل همدلته بستر کېدل او هغه ناروغان چې شدید او عملیاتو ته اړتیا پیدا کول مجبور ول چې د ډیرو لګښتونو سره د هیواد بهر عملیات او درملنه وکړي. خو اوس په کندهار کې په لومړي ځل د مهمن نړیوال په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د دغه ډول ناروغانو عملیاتونه کیږي. دغه روغتون د زړه د برخې ډاکټران وایي چې په ډیره لاندې موده کې اضافه تر 2500 بیلابیل بریالي عملیاتونه کړي. دغه روغتون چې د زړه عملیات پکې شروع شوی د شاوخوا 30 میلیون ډالر په شخصي پانګونه جوړ شوی چې تر اوسه یوازې د زړه د عملیاتو او د غاښو د درملنې برخې پکې فعال شوی، خو لا هم په بشپړ توګه نه دی پرانیستل شوی. دغه روغتون د مسولینو سره چې ما خبرې کړي هغوی وایي په نږدې راتلونکي کې به د دغه روغتون نورې اساسي څانګې هم په خاص ډول د پښتورګو د عملیاتو څانګه پرانیستل سي.
په کندهار کې مو د جراحي عملیاتو په برخه کې د یوه پرمختګ حال واورید، خو په کونړ کې ډاکټرانو اعتصاب کړی. هغوی وایي د معاش د کموالي شکایت یې ټولو چارواکو ته رسولی، خو ورته توجه نه ده شوې. له کونړه روح الله انوري نور حال راکوي.
د اسدآباد مرکزی روغتون ته لری لری زینو په لسګونو ناروغان د درملین لپاره راغلي، خو ډاکټرانو کاری اتصاب کړو د روغتون اکثر خونو ته قلپونه پراته دي. محمد رسول د شیګر ولسوالۍ څخه ځان سره دوه ناروغان راوستي، خو وایي د ډاکټرانو کاری اتصاب په وجه به ناروغان به له درملنې کور ته ستنوي.
ډاکټرانو وایي چې زموږ ماشونه کم دي او د یو شیګر در پر سره روان شي او د دې سره ورسېدلو دا غټه سونه ده، دا وړه سونه خونه ده. او جل ترالو ډاکټران نشته، نه اوس مجبور اوس څه وکړو، وزم داسې کمزوري او کار هم داسې نو په خپله مشکل سختی نو.
ډاکټران وایي د خپل معاش د پوره اخیستلو لپاره یې له ولایت نیولې تر وزارته دروازې ټکولي، خو چای غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. ډاکټر مولاداد:
موږ سبل لار نه ده پاتې، ولایت تعریض شوی، ولایتي شورا تعریض شوی، موسی ریاست ته اته تر وزارته ولاړل، بل مقام نشته چې موږ تعریض. اکثریت د افغانستان ته په کمپوزیټ سکور باندې پیسې ورکړل شوي، که په هغه سیستم باندې پیسې ورکړل شي زموږ د معاش نه باید 1% پیسې وګرځي. دوی موږ نه 15% ګرځولې دي، څه چې د اکثریت د افغانستان کې په کوم میتود پیسې ورکړل شوي په هغه د موږ نه وګرځي پیسې، هغه باندې موږ رضایت لرو.
د اسدآباد مرکزی روغتون مشر ډاکټر عطا الله ساپه هم د ډاکټرانو غوښتنه او احتساب په ځای ګڼي، خو وایي د روغتون ټولې برخې نه دي تړل شوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل کابل ته تللې څو د عامې روغتیا وزارت چارواکو او اړوندې مؤسسې سره د ډاکټرانو لخوا د پیل شوي کاري احتساب پای ته رسولو لپاره حل لاره پیدا کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان په پلازمینه ایروان کې یو ځل بیا زرګونه اعتراض کوونکو د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړه. دا اعتراض د هغې هوکړې پر ضد دی چې د نګورنو قرهباغ د جګړې د درولو لپاره افغانستان او آذربایجان د روسیې په منځګړتوب لاسلیک کړه. جزئیات اسدالله لودین افروي.
اعتراض کوونکي تېره ورځ د پلازمینه ایروان په آزادۍ میدان کې ټول شوي وو، د صدر اعظم په ضد شعارونه ورکول او هغه یې خاین وباله. اعتراض کوونکو له نیکول پاشینیان وغوښتل چې ژر تر ژره د صدارت له څوکۍ لرې شي. اعتراضونه له هغه وروسته راپورته شول چې ارمنستان او آذربایجان د نومبر په 10مه نیټه د مسکو په منځګړیتوب یوه هوکړه لاسلیک کړه. له دغې هوکړې سره د نګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې پر سر د ارمني او آذري ځواکونو 44 ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده. دغه هوکړه کلی یوې خوا جګړه پای ته ورسوله، بل لورته یې په ارمنستان کې سیاسي کړکیچ رامنځته کړ. دا ځکه د هوکړې له مخې آذربایجان اجازه لري چې د نګورنو قرهباغ د پام وړ برخه چې جګړه کې نیولې وساتي. د هوکړې پر بنسټ آذربایجان به د دغه غرنۍ سیمې پر شاوخوا هم ولکه ولري، هغه سیمې چې له 1994 میلادي کال راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې وې. د یادې هوکړې له مخې به د روسیې شاوخوا 2016 ځواکونه د نګورنو قرهباغ د امنیت په خاطر ځای پر ځای کیږي. دغه روسي ځواکونه به د لاچین ستراتیژیک دهلیز ساتنه هم کوي. دا دهلیز د نګورنو قرهباغ او ارمنستان ترمنځ د نخلیدو یوازینۍ لاره ده. په نړیواله کچه نګورنو قرهباغ د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندل شوی، خو ارمنیان چې د دغې غرنۍ سیمې اکثریت اوسیدونکي دي د آذربایجان حاکمیت نه مني. د نګورنو قرهباغ د وروستۍ هوکړې پر سر د ارمنستان ول سیاسي ډلې په غوسه دي. د دوی ټولو غوښتنه د صدراعظم استعفا ده. د اعتراض کوونکو له څو ځلې غوښتنو سره سره تر اوسه پاشینیان له واکه د لرې کېدو هېڅ اشاره نه ده ښودلې. پاشینیان خپله ویلي وروستۍ هوکړه بده وه، خو په خبره یې د نګورنو قرهباغ بقا د همدې هوکړې له مخې تضمینېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته را استولې دي.
د کونړ له دانګام څخه خورشید لیکلی همدا اوس د دانګام په ولسوالۍ د دولت مخالفینو لخوا راکټونه وتغول شول. په یوې مدرسې کې یو زده کوونکی ژوبل شو. حکمت الله حماس له نادالي ولسوالۍ لیکي د سولې د خبرو د پیل سره سم باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي. خان محمد اسلامي ار له هلمند لیکي د شهید محمد الیاس دایی په وژل کېدو سره د هلمند خلکو ژغ چوپ او خاموشو. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي کچیرې امریکا د افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي کوم مشکل نشته، ځکه چې افغان ځواکونه کولی شي هرې ډلې ته سخته ماته ورکړي او د خپل هیواد دفاع وکړي. طاهر صابر له کندهار لیکي طالبان باید اوربند وکړي ترڅو ولس په آرامه ژوند وکړي.